کې به د دې مجلسونه له یو بل سره خورا تازه وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
لا شرقی او زی کابل ته خلق راځي، ل کابل ته هیواد نور سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زمونږ لمندو پلرونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو دوی مثبت پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوی. پولیو یا ګوزن یوه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته، خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پوره نوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپل روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر را روانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 1000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌ای توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یو نوې دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 ویکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای سوی دغه هدف په 19 اوور کې پوره کړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم افغانستان په 5 ویکټو ګټلې وه، خو په دویمه لوبه کې بیا اماراتو په 9 ویکټو افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د ویلو ده چې د افغانستان ملي لوبډله به په راتلونکي مارچ میاشت کې له پاکستان سره یو بیا د شلو اورونو لوبلړۍ لپاره اماراتو ته سفر وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته کړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم دی بحثمو هرکلی کوم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولي. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له دری سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع خپل درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي و تر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغلی زبیح الله مجاهد هغه څرګندونی سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه د اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نګدي شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات را بر شم مطرح بسازم.
قانی صاحب اول تاسو
لا بلس نه د چنده دی کابل نیولې دا خبره شته لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه چې تاسو به په وکړي چې کابل تر راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو مشکل تر راغلی خپل کابینه وځندل او په مرور د زمان سره د کابلې ځنګ د بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا دغه اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس ستانکزي له خوا څو ځلې دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان دی یا خبرې میډیا ته راووتلې دغه تر څنګ باندې د نورو ځوړ پولو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونو مواقف دریزونه په دغه میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو د پوسټ کنډاپ مطرح شو. دغه سسته دا اختلافات شته بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونو مواد دغه بیانوي مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي وایي تاسو به حتمن اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده. اطاعت شرط دغه شرطونه نه ولادي کوي من تا دا دغه او پیسې دغه لکه سبي الله مجاسي وایي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي کې اهانت دغه اهانت نه ده. یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع غړډېر لوي دغه په هغه ځای کې به یو څوک راولې ده پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې به انتقاد کړي او دا ورسته په لږ کې نو بل بدبختی دا نه شي وزدلته زبګه دا بل بل دغه په اساس کې دا کړي وکنه امر المؤمنین ته بچا پټه باندې ویلی وای او چې امر المؤمنین په پټه باندې نه وسدلای و دی وزیران امر المؤمنین سپیدا کولای او ان سره چې دریض بیانې یا انتقاد کوي هغه به تر امر المؤمنین څنګه رسیږي
دا هم یو سوال دی بل ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سعیدی تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخته تللی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو او درنو دې ته وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته اما موږ په یوه بوچه د حقانی د الله مستقله د الله او د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت د طالبانو باندې پایوان کړلای شو زما په پوهه باندې دا مسله د دولتداري له کبله د اخلاقي له کبله د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي دا وطن تنها د طالبانو نه دی دا وطن د تمام ملت دی د ملت اواز حاکمیت ته نه رسیږي سبب همدا دی چې وزیر داخله مهم وزارت خارجه مولانا حنفی او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تسلیم نیونکو ته د میډیا له لارې احوال رسی افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بل خبره ده دلته د توحید خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالف مقابل کې پاتېدل د مشروعیت د عدم مشروعیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې کوم به اسلام کوم مقرره کړې ده الظالم والمظلوم کلهما فی النار ظالم د ظلم لپاره او مظلوم د عدم قیام لپاره دلته د انسانانو مختلف دي دلته د انسانانو على مشروع او به اسلام علي الله تعالی او سیاست د دې په مقابل کې حق او قیام کول الساكت عن الحق شيطان اخرس ساكت حق بياننا لك قم شيطان انت خاطر بني قوم طالبان واثر هنا بالشوي دي
دير مننا صحيح دير مننا دكتور سيف
تخالف كمي دوجي داخلنا يخبل واودي دمون ولا خارجنا يخبل واودي دمون
سلامات اوسه کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر بخښي ځکه چې اوس مې راوړیدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه بم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانې صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې د پښتنه د مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبرې کړي دي تشويش لري چې دا اختلاف ممکن واستوال نه ختی ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه مشکل دی جدید او دا پایسلام دا اختلاف هم جدید دی دا اختلاف د سینې د چې موږ ټول ایستی به په سولي شکل باندې حل کیږي اوس د مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلري کړه یو ملي د خلري او ملت دا نشي زغملای دا ملت دا نشي زغملای چې دی اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې هم داسې بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سینا دادی بس تا غدي دی خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت رضایت لپاره یو څن لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کینی په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق یو جنگي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډاکټر صاحب سعیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنا کدا برنامه خپل طالبانو ته نه ویل شوی یا بنی ویل شوی اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي دا هغه برنامه په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرشی یو لامل به همدا همی جامدا همدا اما په مجموع د اختناق حالت د واقعیت کې د زیات ترقی حالت د دولتداری د اصول خلاف حالت حاکم ده او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستانی اسټابلیشمنت بیا هم خپل ټیکه د جنگ خپل برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کړي دا د هغې یوه برنامه هم که برنامه یې کړنې هغې ته نه
ډیر زیات مننه کور ودان قنی سبی یو اوریدون کې مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هر ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوار او زار کړی دي او له ستونزو سره مخامخ کړی دي. طالب هم له یو داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به یې له قدرت لاسه ورکول وي. ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده؟
بالکل زه د خلیفہ صاحب د نستوما خلیفہ سراج الدین ډېر منطقي افغاني او وطني زاویې څخه انتقاد کړی دی. یعنی دغه انتقاد دغه سینه ده چې هغه خپله باندې یو فراکسیون مشروي یا د ویډلې مشروي یا د ډلهیزو مفاداتو نمایندګي وکړي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی دی او دغه سي ملي ضد سیاستونه تابند ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغه سي یو بد حالت یو فاجعه او جنگ یو ملي تصادم رامنځته کوي. نو دغه د سي ملي زپدې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمه ایز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. د خاتمن له ملي ارادې سره په یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي لملت سره لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حرمي ده.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکن دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لار ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لار نه ده. د موقت لپاره به یو څه اما د حل بنیاد
اما کار څنګه ممکن ده په دې اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نو څه خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسی درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هرې خواته سلاوا کوله او خپل اجنټان راوستي.
لیکن ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب که یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکاره وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي. څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه ویل خطا او غیر مسؤلانه وتلې خطا او د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوی دی، دغه تیر دی، د تیر په اړه کې اوس خبرې کوي، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په اړه کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول او ملي او
مثلا څنګه محدود ول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارزښت پیدا شي. اوس دا ارزښت څه چیز په حالت ده؟ او الله سبحانه نور داسې موارد دي چې متاسفانه دې ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بې له دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده. ستا دغه خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یو دغه ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه محول کې اداري پیاوړي شي او هغه اداري ورورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ راولاړ شو د خلټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو، د کلا بنیاد کېدو، هغه کې باید آیسته یو په بل باندې د مورو پخڅه پورته کړو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادي شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پوتنشل برخه وګرځي. یو بالاخره
څنګه یعنی دا کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک دوی ریزون لدی دی پیاوړي شي. په داخلي لازم پیاوړي شي او په بهراني لازم باید لدی سره راغ وسی. په داخلي لازم زه فکر کوم چې پیاوړي دي.
قانی صاحب، امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ، لپاره راځي چې سراج حقانی را خبره کړې ده، تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده. دا تاسو د فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستګرام وګورئ.
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي. دوی خو نه جمهوریت مني، نه د خلکو رائے مني، حتی انتقاد ما دا وایي چې نمونه د دوی لپاره مهمه ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وګوي دي
ګوره جنگي کبه هم جنگي افراد تاسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وښتونکو سره ده. تاسو که په جنوب افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اتات که تاسو شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یا د دغه غټې په اصطلاح کې بدر کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوښتونکو په لاس کې دي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نه کوي چې دا ټول زور هم لري، داخله وزارت، دفاع وزارت، دا ټول هم په لاس کې لري، عملا ولي اقدام نه کوي؟
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي. خو موږ وایو چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خوسي دا جنگ نه کوي، دې له جنگ لمن رات غاړي او دې پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي، دا وطن بچي، دا خاوره بچي او دا ملت راضي شي. او د دې د رضایت لار خو دا نه دي دیواله واره توفک راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه باندې ډز شروع او دا خره سي دې په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دی په خپل باندې اراده انداد مثبت خواته و خوځي ترسو یو ملي تعامل دمسته یو ملي تعامل دغه دی چې هغه عناصر سي افراطي فکر کوي هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډیر زیات مننه، سلامت اوسې. زموږ یو اوریدونکی محب خان وای طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنگ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واکواګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړه یې کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر، په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مې مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نورو په ورسي ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغلی دوستم خو ازبکستان او غشتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانع صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
ځکه کوم چې هر نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او د نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بیا ته بیا جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سي غور کول، دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک د توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې څه لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت باید دغه سي. دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه، یوه ټوله هم نه سوی درکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت ازلګه ته کرباغ ته تللی کنه؟ ځکه د کرباغ کې یو پوسټه وه، د شیر پوسټه ورته ویله. په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډېر سواری خو باید دغه شیبي وي، بریدونه شیبي وي، سرې کتې، زرګونې کتې، شنې کتې، برګې کتې، خړې کتې، دا ټولې پرواز مېلې هلته پنځه ویشت لپاره وو. هغه پنځه ویشت لپاره یې ولاړ درلو. نو دا چې دی راولاړېږي یو بسته پلي اردو یې سپتاو، دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره. دا باید موږ هم ولیدلو، دنیا هم ولیدو، د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړانده دي، دې سره تعامل شوی ده. نو بالاخره دوی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژمن واوسېږي، د هغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي. هغه یې په دنیا په دې باندې باور کړی ده او دی باید په دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسو د قدرت کې د واک باید تعریف کړو او د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سیدی. تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي پکار، باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایي چې بيخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي. او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه چمتو. په دې اړه څه وایي چې کدي د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لوري حمایه شي، نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریزونه بدل کړي؟
د افغانستان د معزلي حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مصلحانه حل اولادت ورکولو بطی رو امتحان شو افراد و کماندان اول داده هم لارن نده ملت پرسط ورکشی چه بی انتخابو چه طالبان پو منسی هم داسی زواکو نشتری چه سر کاروشی، اما نظامی حل حتمی نده. دلتا نړیوال باید دنیت حقیقی که دا ملت حق لگی انتخاب لگی و دا ملت مجاهد مسلمان ملت و مسلمان دی اسلام پر چوکات که انتخاب لگی.
خانی سیب نړیوال پتی ربیا لویدیسوال وایی چه که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي، که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي، دا څومره ممکنه ده؟
ګوره، زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغاړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو فراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي. او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت و ملاتړ څخه پرته نشي کولی. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې تیرې کړي دي، که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پرته کولی. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه ته به اتان اچي سیمه کو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولی، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بالاخره سقوط کېږي به که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتل لري او نه نړیوال ملاتل لري او بل کړه د سقوط د سقوط سره حتی رسیدي نو دا به دیس په دې حالت کې بده خپل ځان خپل قبر کیندلې کله چې طالبان د خپل باندې ملت سره خبرې وکړي یو ملت دې جوړ غشي.
سلامت اوسه شغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.